په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې وبله غړی کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجره تاسو ته ورو خبرونه بشیر ګواخ اوروي.
د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید په تړاو څلور کسان پنځه شوي دي او د افغانستان استخباراتو اداره وایي چې د جندولا ډلې یولس کسان نیولي. د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل پارټي لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشو. برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزی حکومت دې د لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اچکزي وویل
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسی راوړای نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلی کړې دي خو ملت پاله پښتانه سیاستوال په باور نه کوي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د خبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کواډ کې هغه څلور کسان نن سهار پنځه شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رېډو ته وویل چې د دې کسان نومونه مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن او سبیل الیاس یحیی وو. دې کسان ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظم عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه پورې خپل سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له څلورو لکو کډوالو کورنیو څخه بیا زر واپس خپل سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې ضرب اعظم عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستواله او لیکوال عبدالسمد خان چکزی دو څلوېښتم ترلین لمانځل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په دویم تاریخ کوډه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر یینس سټولټنبرګ خبر اعلان ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یا د استخباراتو ادارې NDS په کندوز کې د جندولا یولس کسیزه وسلواله ډلې نیولې ده. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفارم یې په تن وو او غوښتل یې چې تخریبي کارونو کې د ملي امنیت د چارواکو په عملیاتو کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له دې کسانو سره وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوال ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه اجازه واخیستل شي. هغه دا څرګندونې د امریکایي د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرنۍ هغه خبرې وروسته وکړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري واستي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خود مختاره کوردي سیمه کې ځای پزی شي. خو حیدر الابادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. نوموړی د نومبر په 10 تاریخ ویلو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره خپل کافی ځواکونه لري. د کوردانو سیمه ایز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دی. دا مهال 3500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدوف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی دی چې په انقره د روسی جنگی الوتکې د وشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدویدوف د فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکی ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسی سیلانیان خپل هیواد ته ورسنی. همدارز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپلاین پر پروژه د بدلون او پر اکویو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته د روس د ګیس دولتي کمپنۍ ګاز پرام دوو چارواکو ویلي چې هغو د ترکیې د ګیس پروژې ته د څه وخت لپاره د ځنډولو او یا هم ودرولو په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین حکم لپاره منتظر دي. ترکیه د انرژي ډېری سرچینې له روس څخه دي او ډېری انرژي له روس حاصلوي. انقره او غربي اتحادیان وایي د نومبر په 13مه د روس جنگي الوتکه مهال د شام سره په سرحد وویشتله چې د ترکیې فضايي حدود زور واوښته، خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدودو نه وه وتلې. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله تاستا د پیسو بای او په پښتنو سیمو کې د موسم حالات واوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 170 روپۍ 13 پیسې او 170 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنلګوند د بلوچستان صوبې مشرانو پرون په کوټه کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې دوی تل د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار به هم د دوی له سیمو تیروي.
کپارم د کلا باغ د ختمه دوه خبره و نو زور ته ولاړم، کپ د پښتونخوا د نامه خبره و نو زور ته ولاړم.
له شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک اسلام آباد ته تللی او له مرکزی حکومت ته کورونو ته د بیرته لیږلو ورته د ژوند بنیادی اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي.
تم خپل علاقه ته خو یو ولېګا زر نه زر مې ولېګا کله ته به حال کا اسپاتاله ته به حال.
او په ممندو کې د سرکاري سکولونو استادان وایي ماشومان ته به ترغی چې حکومت دوی ته ترکیان نیوی ورکړي سبق ونه خي.
زمنګ جایزې مطالبي دي چې پاټا سیکریټری په خپل باندې هم منی، خو دغه به وجود هم د حل کولو اس ګامونه پورته نشو.
حجره 19 پروگرام هم اوري هیردال مشال رادیو سروس. اورلې موضوع ترازو: عوامي نېشنل ګوند د پښتنو لسیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او ولسی غونډه کړې چې پکې د دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان نڅګزي ویلي ګوند به هیڅ کله د پښتنو له حقونو په شان شي. نو موږ زیاته کړې چې د عوامي نېشنل ګوند تر پرله پسې هڅو ورسته مرکزی حکومت ومنله چې د یادې پروژې پر غربي لارې جوړوي. په دې اړه نور حال له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د ډیسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خپره سوې حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټولګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی ادارې په جوړولو تیار سوي. کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میاں نواز شریف اسفندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسفندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اسخر اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه، نو زور ته ولاړوم. کم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه، نو زور ته ولاړوم. کم د ایم ایف سی اوارډ راوړلو، نو ما راوړی. کفارم د تتله سماینې ترمیم د لارې کام ته یو څه ورکولو، خو زور ته ولاړوم.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې، چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي رهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
محترم مشر گران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولی دل بیا پات وشتم تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیئرمین محترم محمود خان اڅکزي په غشتنه آل پارټي کانفرنس وسو، او هم په کانفرنس کې د دې اعلامیه خبره سوا چې ټول پارټیانو دا غشتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دی بحال شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د ښار پر بیل بیر سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سبجو
حجره یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. له شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک د خپل غوښتنو لپاره دا وخت اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دی. وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زر بیر تخپل سیمو ته ولیږي او هلته د ورته د ژوند زمينه برابر کړي. دغه احتجاجي غونډه ته د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی چې دغه کډوالو پر احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین د زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستان دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي، او د دې سره سره بې کور شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي، او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موقع د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه ملاو دی او نه ملوي مونږ در بازار پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته زمونږ بازارونه زمونږ کورونه زمونږ علاقه وران شوې زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې وی لکه سمرا وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ
یو بل فرهادلین میتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لو وی
زمونږ غوښتنه چې تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم بیا ز په عزت باندې په احترام باندې وزن بداسره لګی چې یو وزیرستان یو
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د شمالي وزیرستان نه راغلی رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلی دي خصوصو کې هم ناوري
ام ان اس خو زمونږ غایب دي هغه زمونږ نه ورکته تلاش کوم شدا په غیبت مونږ اشتهار شلو مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقه ته خو یو ولګا زر نه زر مې ولګا ټول ته به هلکا سپتال ته به هلکا اوس فرزم کې مثال دی د واپسی شروع کړم دا واپسی به انصافي باندې مبني ده
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې نوې بوره شوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دونکو د خیبر جنسه باړي سیمه ستانشي وی خلک وای چې اوس هم د کډاونو ډک ژوند تیر ویو دا چې د بیا بهاله لپاره حکومت سم ګامونه نه دی پورته کړی دا خلک وای چې د سانتیاو د نشټوالي لامل کېدای شي بیرته د کډوالو د کمپونو پر لور مخ وکړي خو لباړي نه د پارلماني منتخب غړي بیا وای هڅه کوي چې د خپلې سیمه د خلکو ستونزې هواري کړي ل فرحات شنواری تفصیل ورو
د خیبر جنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي په باړه کې امن لخکورونه ختم کړای شول او د په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو دمو د پاسورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او د غسیمه په خپل ولکه کې واخیسته خو باړې تاسو نشوي خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلې ګامونه نه دی پورته کړی شوی او وس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی په دې ورستو کې باړې ملک دین خیلو تاسو نشوي یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي نشته لای یاره سړکونه نشته لای کورونه نشته نور چې کوم خلک لیدي عام خپاري خطرې شته د علامات چې عام داسې نشته چې هغه علامات چې سکون ملو شي
او د باړې بلتن محمد خان پردي وویل
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل وڅې ور کړې وو څنګه وې ته کورونه جوړ کړې وو څنګه پیسې ور کړې وې مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غواړو اده روکی مونږه فیل دی د ټول حکومت له مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي د مونږ هر څه تبو شوې دي کویر نه کړنو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزور وکړي او بیا روزي
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پرې دی وای چې دوی هڅه کوي چې د پلیسی می دخل کو مسالې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي
پورا په یقین سره ویلې شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او کوم کومونه چې سروې شوې نو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې پلان کړي بنیادونو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باړې بازار هم کولاو شي
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب پو پیکج منظور کړای دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خېګړې لپاره په سمه توګه استعمال شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی
تاسو ستونزې
زوړ تا کال جون یو څوک داخلي وي کوڅه
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
په کورمه کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومانو ته د سبقونو له خودلو انکار کړی دی. دغه استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي ډېر ژر به د استادانو ته د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړل شي. د طارق اورکزی رپورټ اورو.
په کورما کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیې د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر شپږمې نېټې پورې جاري وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غفتان مداد زر تر زر د موتا او مغه تاریخ نه 1/2012 نه د اپګریډیشن څه چوک حقداري وي خپل حقدارو ته ولګيږي. اغه لستونه اغه هر شی مور سوالې دی فټا سیکریټ چارواکو ته هو دا دریام سلورام کول شروع کیږي اوس پرې ونه لګیدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشان دي او وایي کدا مسله زر تر زر حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثر شي.
د موخو اول نه زکوم دی تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور میکه او الریډی لګیاد بورډ ایگزامینیشن سکون په مارچ فبروري کې وکیږي نو هغه ته ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مو لګیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لډیو ته وویل د استادانو د غستونځه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلي سیمو د استادانو ده. دی وایي ډیر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
په ممندو کې هم اوریدونکو د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته سبق خودل پریخي دي. وایي تر هغه وخت به احتجاج جاری وساتي تر څو چې د ترقیانو مسله نوي حل شوي. بلخوا بیا د سکولونو زده کوونکي ماشومان وایي چې کلنی امتحان یې نږدې شوی دی او د استادانو د احتجاج له وجې د دوی زده کړې اغېزمنېدای شي. په دې اړه تفصیل اورو د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه ښودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خوړ زده کوونکی دی وای
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي مونږ هم بار ګرځو نو دې وجې نه سبق هم ضایع شو. ټول مرګري بار ګرځي پیریډونه هم خالي وو اوستري شو او ټول خفګان کوي چې را استادانو کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرې نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیارې نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی. نه هم ایک سبق نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناست تورې جنډې لګولې. بلکې دا چې زمونږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زمونږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم د حکومت ته دا درخواست چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي او یو کال وړاندې باقی دا حکمنامه هم جاری شوی و خو دوی وای چې هغه ترقیان دوی ته ورنه کړی شوی. کریم خان چې د سکول استاد دی وای
چې استادان ټول چې دین هغه سره په احتجاج دی کلاس بایکاټ وکړو. دغه شان دي زمنګ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پوری زمنګ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پوری نختی دي او زمنګ جایز مطالبي دي زمنګ جایز مسایل دي چې پټا سیکریټری په خپل باندې هم منی خو دغه به وجود هم د حل کولو اس قسمه اوسه پوری پکې ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمری یا رپورت ملاو شوی دی خو عمل درآمد پر نه دی شوی.
زمنګ د مومن جنسه تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږه ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکارډ په تشپګ ورځو پورې دغه شانې جاری کلاس به ایکارډ وي. په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټولې فاټا ټیچر شې نه دا په شریعه دستور باندې الته درنور کوي.
په محمود جنسه کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای که د هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نشوه نو هغوی به د روانې میاشتې په 10 نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ
اوریدن کو پاکستان کې پدا ورستیو کې پدا سه حال کې یوې ورسپانې د دوه لیکوالانو د لیکونو پر خبره دا بندیز ولګاو چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعا وکوي بل خو یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنی سانسور کیږي که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکونو د بندیز لامل نه دی ښودل شوی خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا دغه خبرې تردید مخ ته راځي دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره ازادي دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي احمد شاہ اعظمی په دې اړه رپورٹ لري
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي خو نوموړي ته څه کم یو اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نشي چاپولای له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی نوموړي وایي
نو مې نه دی چې چا اعتراض کړی دی زما لیکنه خو اکثر پاکستان افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې وی بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي لکه شیعان دي احمدیان دي نو دوه خبرې کېدای شي چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه زما نیو کې خو اکثر جرنلانو باندې وي نو ما ته د دې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورسپانې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولې وو تالپور وایي چې په 2013 کال کې لیکنې پیل کړې خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی دا چې نوموړي ته مدیر د د لیکنو بندېدو لامل څه شولې وو دی وایي
انہوںنے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته ویل کد بلوچستان پاړه ونه لیکي نو مناسب بوي ما ورته ویل چې زه له بلوچستان پرته پر بلڅ لیکل نه سم کولای نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورسپانه کې لیکل پرې شودل د بلوچستان پاړه ک څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پاوز یا حکومت ده
په پاکستان کې کڅه هم لسکون ورسپانې او ټي وي چینلونه دي خو په اړه ادا کیږي چې د استابلیشمنت یا پاوز سره اغیز لاندې دي د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبريال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي نو موري وای
دیس از ان اوپن سیکرټ یو ټاک ټو اني اکټیو جرنالست
دا یو څرګند راز دی کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبريال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې نو درته وبوي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي ځینی پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینی چینلونه او خبريالان په نیابتي ډول استعمالوي له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبريالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي
د پاکستان پر ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی یو وخت و چې په کراچی کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه خو هغه یوازې تر کراچی محدوده وه په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې سپه راغلې ده دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده هغه وخت به سپینې پانی چاپی دی او اوس پانی ډکی وی خو آواز ورڅخه استل شوی وی
په دې اړه مې د پاکستاني پوز د عامه تعلقاتو لیدارې آی اس پی آر سره داړي کې نیولو هڅه وکړه خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي ورسمې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او پر رسنیو کې د سنسر کېدو په اړه د دې هیواد اطلاعاتو د مرکزی وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي خو چا یې مخه نه ده نیولې
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے
که چیرې یو ورځپاڼه یا د هغې مالک په خپله خوښه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبریالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه دی کړی چې د خبریالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټی وی چینلونه او تر 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خو دا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډی زور.
پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه. برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړوي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کواډ کې هغه څلور کسان نن سهار پنسي شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرنی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې ده چې په 2014 کال اخره پورې به ضرب عذب عملیات هم پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي اتلین لمانځل کیږي. نوموړي له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسل کې د ناټو غړو هیوادونو او بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته ورواسته. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي.
لن خبرونه مولوی بشیر ګواخ څخه اوریدل. اوس هم اوریدونکو حجره ونیزه خبرونه درته ورو چې د دې ونې د پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عبدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسې کوربه یم. دا ځل مو اوجره د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په یو کلي کې جوړه ده. د ګوشتې ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال شرق ته په 50 کیلومتره کې موقعیت لري او لوی کلی په کې خویزی، ماماخیل، دوړخیل، خوګاخیل، انارګي، اړخه او سربند یادول وړ دي. قسم په ګوشته کې داسې ودانۍ نه لیدل کیږي چې سلګونه کلونه قدامت دی ولري، خو په غرونو او سمسو کې د بودایي مذهب اثر لیدل کیږي. لمرخاته ته د کامی او لمر پریواته ته د لالپوري ولسوالۍ او مومندی جنسي موقعیت لري. د کونړ سفند سیند له دغه ولسوالۍ تیریږي او له سیند پورې غاړي د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لاشپور کلی دی. لکه څنګه چې نور پښتانه خپل دود دستور پالي، د ګوشتې ولسوالۍ خلک هم غشان خپل دستور پالي. په غم خاده کې یو لبل سره ګډون کوي او د جرګې سیستم ته ډیر ارزښت ورکوي. دا ځل مو حجره د ګوشتې ولسوالۍ په خویزو کلی کې جوړه ده. دا چې د کلیوالو لوی ستونزې څه دي؟ په حجره کې ناس لسو تنو مشرانو یې پوښتو. کاکا تاسو اول خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسو په کلي کې همدا ستونزې څه شی دي؟
زه سبحان الله د ګوشتې د ولسوالۍ د خویزو د کلی اوسیدونکی یم. د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي. چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډیر زیات سیلابونه راځي. استنادي دیوالونه نه لرو. پړونه زموږ په کلی دغومره جګ دي. 13 موده کې یو سیلاب راغلی چې زموږ ډیری کرنیزې ځمکې، بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړل.
تاسو د دغه ستونزې په اړه باندې کله ولسوالۍ ته یا هم د ولایت مقام ته مراجعه کړی ده؟
او صاحب منګه تقریبا چې په درجنو درجنو کاغذونه لیکلي چارواکي مرا وستي دي په دسترګو مرته خودلې دي اریزي مرته کړي دي دوی په دفترونو کې همدا اوس هم زموږ د خوړونو بلها اریزي به پرتي خو چونکې چارواکي زموږ په دې خبره باندې هیڅ وخت تر اوسه پورې نه دی ګرولې.
یوازې خوړونه دي چې ستاسو ځمکې او کورونه تخریبوي او کنه؟ زه چې دلته وینم د کونړ صفان د سیند هم د گوشتې د سیمې نه تیر شوی، بلکې د خوازو د کلي نه تیر شوی، دغه سیند خو تاسو ته نقصان نه در رسوي؟
زه په خپله د دې ولې میراب یم. دا ولې ما کوله پروس کال وړي تا عمل وکړه چې د درې څلور کیلو په اندازه باندې اندواڼې په دې پټو باندې ولاړې وي او سیند ورته داسې را مخامخو چې هغه اندواڼې به سره د دې بوټو همداسې دغه کولی په کال په کال تقریبا چې په لسګونه جربه ځمکه زمنګ نسین وړي او سین دومره سریله دی چې منځ کې ټاپوګان پاتې شول اخوا دیخوا ټول ځمکې زمنګ نسین وی وړي.
زه چې په ډیرو کلو کې دلته ګرځېدلی ما او د سین د غاړې کلی وي د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې چې په ولایتي سطحه د ملي پیوستون ادارې جوړې شوې دي او بیا په کلي کې شوراګانې لري، دوی اکثرو ځایونو کې د سیندونو مخې ته او د خوړونو مخې ته استنادي دیوالونه کړي دي. ستاسو په کلو کې دغه چاره سرته نه در رسیدلې؟
زمونږ د ملي پیوستون په پیسو باندې د سیند په غاړه باندې کار نه کیږي، هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي، شوراګانې پکې کمې دي، موږ ته ډېرې کمې پیسې راکول کیږي، یو مسله دا شو. او دویمه خبره دا ده چې د ملي پیوستون کمې پیسې دي، هغه مونږه د ډېر د ضرورت په حساب باندې چې دی هغه مونږه د خوړونو غاړو ته پې استنادي دیوالونه کړي دي.
اوس مو غوښتنه څه ده؟
اوس مو غوښتنه دا ده چې د سیلاب نه هم بچ شو او دا کرنیز ځمکې زمونږ د دغه نه بچ شي، د سیند نه بچ.
مننه خوشاله اوسې. د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس یو بل کاکا ته مخامخ يم. د پوهنې ریاست سره تعلق لري، وظایف اجرا کړي دي په دغه برخه کې. د مخته دا پوښتنې کدو چې د دوی په کلي کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني اول خپل نوم والی.
ما نوم روح الامین بشیر دی. دا ډیر لری سیمه ده، زیاتره نصابی کتابونه چې کوم د معرف لخوا نه جوړ شوی هغه دلته په مکمل دغه باندې را رسیږي او بلکې راورسیږي. د استادانو خو نه هغه لازمه هدایت چې باید کتاب وساتل شي چې د هغې نه آینده شاګرد استفاده وکړي هغسې نه کیږي. استادان هم د کامی او دارالمعلمین دي، کوم چې د دې لسونه فارغ دي هلته ځي، او مسلکي استاد باید موجود وي او هغه په خپل مسلکي په خپل مضمون باندې باید با قدرت وي، حاکمیت ولري، تر څو چې نور لکان ته استفاده وکړي.
دغه د دارالمعلمین نه چې فارغ شي دي، دا استادان ستاسو په دې کلی خوایزو په مکتبونو کې په کار ګمارل شي؟
او په کار زیاتره په کار ګمارل شي. خو دا پته نشته چې دوی څه قسم ته فارغ شي دي، آیا ازمونه ته اخیستل شي او کله سریلا یا شوی دا په خپل مضمون باندې کوم چې فارغ شوی دی حاکمیت نه لري.
مدیر صاحب ساسي مطلب دا دی چې وسنې کوم نصاب چې جوړ شوی دا ګران دی.
دا ډیر ګران دی، یوازې د لسان برخه دا چې د انګلیسي برخه څنګه ده، د پښتو برخه څنګه ده، نور مزامین څنګه دي، د سینسي مزامین څنګه دي، هغه د دې زیاده سوی نه ډیر اوچت دی.
نو استاد د خبرونه ما داسې سواغ سل چې تاسو په دغه خپل سیمه کې مسلکي استادان غواړي او هم درمالومین؟
دارالمعلمین هم غواړو، مسلکي استادانو په څنګ کې مستند د سینه چې په هغه نقلم په عقل کېږي چې په نقل باندې کامیاب شوی و هغه استاد دغلته لاړ شي او صرف وظیفه او کامیابی کې باید هلته مو سره حق وکړي.
مننه مدیر صاحب محترم، موږ به ستاسو ستونزې یوه په یوه د چارواکو مخ ته کېږدو. د خویزو په کلي کې یو بل رور ته مخامخ یم او دی به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیک شته که وی سستون زلری.
زمانم ملک حرکت د گوشتی ولسوالۍ د خوازو د کلی اوسیدونکی. گوشتی په ولسوالۍ کې خو یو کلینیک موږ ته شته چې هغه کې ډېرې ستونزې شته، هم د دوی په حساب باندې او هم د ډاکټر په حساب. نو تاسو ته موږ کومې ستونزې وو؟
داسې هم د ستونزې ووایه چې مثلا دغه کلینیک چې ته یادې په دې کې ښځینه ډاکټره شته دی؟
ښځینه ډاکټره خو نشته. یعنی دوه ستونزې چې موږ ډېر ورسره مخامخ کېږو چې یو د پنډیسټ اوس ډېر زیات شوی دی چې دغه ستونزه مستلته مریض پیدا شي. نو یو عاجل اتیرو ورځو کې زما خپله یو خورې وو، دلته ډاکټر درد پرې راغی، بس موږ چې رساوونو هغه کولمې دننه وچاودله. نو هغه ډېر خطر سره مخامخ شو، تقریبا وسم جوړ نه دی، درې میاشتې کېږي. او یو د ولادي د ماشومانو دې تکلیف سره ډېر مخامخ یو چې مریض موږ اکثر زیات د دې ځنه وړو مفتم بابا ته که مفتم بابا ته نه نو به عام روغتیا ته رسو کلینک ستامې ته
دا خو د دې ځنه تر جلال آباد پورې تقریبا 50 کیلومتره لار ده نو دغه 56 مریض یا دا کوم چې خور شه د ولادت سره مخ شوی وي دوی په لار کې ډېر ستونزې لري ستاسي په دغه برخه کې څه غوښتنه ده چې
زمونږ خوده غوښتنه ده چې موږ ته صحیح ډاکټران جراحي ډاکټران راولېږي چې د دې پندسټ علاج هم کولای شي د سی معمولی معمولی لکه یو دانه په پیدا شي په نس کې یا په لاس کې چې دغه علاج کوي او دویم خزینه ډاکټر موږ ته په کار دي چې هغه د ولادي مکمل تخصیص او معلومات کولای شي نو دغه ډېر ضروری او دغه دي چې موږ ته
دلته په کلینیک کې دوایا نشته
یاره د دوایانو نه خو بالکل داسې ده چې پاک دی موږ اوسه پورې که زنانه ورشي هغه پرچی ورته ولیکي وی ګوري خو پرچه ولیکي نو دوی به په بازار کې خپل اخلو اوسه پورې موږ دوی د کلینیک له نظر راوړي
نو د دولت نه مو غوښتنه ده چې په
غوښتنه هم د دولت نه همدغه ده چې کمې دوایانې دولت سره هغه موږ ته دلته راوړي کمې خیر دی نه هغه به موږ بازار کې اخلو که غریب یو هم څه کوي مریض دپاره خو پکاري
یو بل کاکا ته مخامخیم دی براته اول خپل نوم والی او بیا براته د وی چې دوی د زراعت په برخه کې سستونځ لري
زما نوم ملک محمد انور خیزوال د ګوشتي د ورسوالۍ د خیزو د قوم اوسیدونکی هغه ورخو د تاسو نه ډیره مننه کوم چې دلته راغلي یستئ او د ګوشتي د ولسونو دغه مشکل چارواکو ته رسوئ د زراعت په بخش کې که درته داسې ویم چې زموږ د ګوشتي د ولسوالۍ چې د تقریبا 95% ځمکه للمي ده او 15% ځمکوي ده ان تقریبا چې 40% ځمکوي موږ لرله دا 15% له په دې خاطر راله چې په زرهاو جریبه ځمکه زموږ سیند تخریب کړل نو زراعت زموږ د یو کال نه بل کال سره نشت سره مخامخ کیږي او په دې کې همدغه زموږ چارواکو غفلت کړی دی شکایتونه او فریادونه او عریضې او چغې دغه ټولو ولسونو مشرانو کړي دي په وار وار سره خو د دولت رسیدګي نه ده کړې نو زمونږ په هغه څه ته چې ضرورت دی لکه نورو ولسوالیو ته چې ورکړ شوي دي
مثلا نورو ولسوالیو ته څه شی ورکړ شوي دي
لکه نورو ولسوالیو ته د یخې خونې ورته سردخانې دا ورکړ شوي ده موږ په خپله ولسوالۍ کې نه لرو نورو ولسوالیو ته د زراعت په بخش کې وخت په وخت سره دیقانانو څخه ترینینګونه ورکول کېږي دا موږ ګوشتي ولسوالۍ تقریبا د دې نه بې برخې پاتې شوي وو په نورو ولسوالیو کې کفراتیفونه ورکړ شوي دي زموږ د ګوشتي ولسوالۍ نه کفراتیفونه ټول شول شوراګانې جوړې شولې زه په خپله دغه یو مسؤول وم او بیرته یې پیسې ورکړه زموږ د خپلې شوراګانو پیسې اوس هم پرتې دي خو مګر مې څه موږ د کوپراتیو د لارې ونه لیدل دولت یې څونه کړل دا ولې دا په دې خاطر چې په ګوشته کې امن دي او زموږ دولت یو داسې سست دولت دی په کومه ولسوالۍ کومه منطقه کې چې امن یې هلته هېڅ توجه نه وي نو په همدې خاطر تاسو ته پته ده راغلي یاست چې دا ګورم سرحد ده د پاکستان سره د ګوشتې ولسوالۍ سرحدي ولس خو الحمدلله امن دی که د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي هېڅوک هم په دې ولسوالۍ کې د نامنۍ دپاره کوم دغه نه کوي دغه د زراعت بخش دی زموږ یو وخت نه بل وخت سره دونش سره مخ کیږي
دغه ستونزې چې تاسو ماته وویلې او دغه کومو مراتو نه چې تاسو محروم یې د دې غوښتنه مو کله له دولت نه کړی
په کاراتو کاراتو د دې غوښتنه کړی ده یو کاراتو چې موږ په خپل باندې ځنه لړو شکایت هم ورته وکړ چې موږ د غزرات تقریبا د ګوشتي ولسوالۍ د پاره یو نیر چې د کرزیسه په وخت کې دغه پلانې جوړ شو نقشې جوړ شو $30 million مصرف په هغې باندې راغی چې دغه پروژه د دې ډیزاین جوړولو ایران اخیستې وه ګټلې وه بیا د هغوی د طریقه جو $30 million مصرف یې اوس همدغومره مصرف که په یو بند باندې راشي چې د کامل د لیڼ نه را جوړېږي او ټوله ګوشتي ولسوالۍ ته وي کېږي همداسې وعده هم کړې وه د دې دپاره موږ څومره لاړو راوړو یعنی موږ که درته یم د زراعت په بخش کې نه په هر کې که کلینیک کې که په دې صحت کې که په ترانسپورت کې که په نور په هر شي کې د ګوشتي ولسوالۍ د دې نه بې برخې ده په دې خاطر ده ګوره موږ د ګوشتي په ولسوالۍ کې هېڅ نه لرو دغه لیسې چې لرو ګوره چې دیوالیګانې نه لري همداسې سړک ته ماشومان تاسو په خپله راشي وګورئ زموږ دغه د عبدالحمید مومن لیسه چې د ګوشتي د ولسوالۍ په زړه کې پرته ده چار دیوالي نه لري
غوښتنه مو څه ده
دولتو چارواکو نه مې خواهش دی دا مې ته غوښتنه ده چې په سلو کې 0% یوازې ګوشتي ولسوالۍ نه ده ټول افغانستان په دې اور کې دي چې امن ته موږ ضرورت لرو امن ته امن کې زراعت هر ټول لسونه په خپل ودریږي او هر سړی به بیا په خپل کار باندې خدای خوچه مني. په ټول افغانستان کې چې مې دوه نقطو سوال کوم دولتي چارواکو ته، هم د پاکستان چارواکو ته، هم د افغانستان په چارواکو، دا دواړه زه کېدم چې زه په دې منځ کې پروت یم د ګوشتې ولسوالۍ ده چمن، یو د قرآن قانون شرعي نظام نافظ او یو د افغانستان او د پاکستان ډیورنډ لاین دغه مشکل حل کړي. دغه مشکل چې هر شو دغه سنامنی اور چې بل په دې دوه نقطو دي، لکه څنګه چې عراق د تیلو ښکار شو، دغه رنګ په دې ډورنیان باندې اور بل دی، افغانستان او پاکستان هم د مسلمانانو په تباه کېږي. دواړو دولتونو ته مې سوال دی چې په دې دواړو باندې د سرهغه اورو کې او عملي کې دا مسله عمل په هر ځای چې دا کرخه کش کړي، په دواړو دولتونو په رضا سله کش کړي چې دواړه خوا ولسونه د دې اور د سوځېدو نه بچ شي.
مننه، خوشحاله اوسئ. د مشال راډیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو، اوس په ګډه یو سندره اورو او بیا بیرته د خوځو کلی ستونزو ته تمکی. مال
زانا جدا نکې يم نیمګړې بیلتا نا، مال زانا جدا نکې يم نیمګړې بیلتا نا، دلوي کور د پښتنو پختنو زما گران گران افغانستان، زما گران گران افغانستان. غټشي چې را واوړم د تور خم په تور زنځیر، ننګ رهار ته چې بیا راشم پکې وینم خپل تصویر. څوک چې دغلته پرات دي مېړه نکلک پښتانه دي، زما تن دی زما وینا په والله چې ډېر خواږ دي. دسان فرق میں پیدا نک بے خبر نہ تر لغمانا، دسان فرق میں پیدا نک بے خبر نہ تر لغمانا، دلوی کور د پختنو اے، دلوی کور د پختنو اے، سما گران گران افغانستان، گران گران افغانستان. اے کنڑے نورستان استا درو تمی سلام دے، خائس کی برابر ہم تر سر زما کلام دے. سمرہ کلے چمی سواد دے پغمان کم تین دے زیاد دے، دکوئی ٹی تسل پکی گی بندہار دے ککلات دے. پکتیا زانتے یو سوائی خوس میں کم ندے دچانا، پکیا زانت یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا، دلوی کور د پختنو اے، دلوی کور د پختنو اے، زما گران گران افغانستان، زما گران گران افغانستان.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د خویزو کلی د خلکو ستونزې واوریدي. اوس د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ته راغلیم او د دوی ستونزې به ورته یوه یوه مخته ږدو. عبدالزی صاحب، د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی وایي چې د دوی کلی کرنیزې ځمکې د سیلاب او د سین مخته دي، او هر کال د دوی نه سین سلګونو جریبه ځمکه تخریبوي. دوی الته په سیمه کې تیرو کلونو کې استنادي دیوالونه ورته جوړ شوی او خو دوی وایي چې هغه اوس د سیند په منځ کې دي. دوی ډېرې غټې غټې تیږې غواړي چې د سیندونو مخې ته واچوي چې او دوی وایي چې د ملي پیوستون له لارې چې کومې پراختیایي شوراګانې دي او دوی ته کومې پیسې راځي د ده دپاره ناکافي دي چې دوی پې د سیندونو او سیلابونو مخه ونیسي. ستاسې اجرات به په دې برخه کې سوي کړي مودي او راتلونکي کې به څه وکوي؟
ډېره مننه. په نورمال شکل سره موږ ته د ولسوالیو نه ورته ستونزې را رسېږي او موږ بیا هم د مربوطه ریاست سره او هم د وزارت سره شریکوو چو په حل باندې کار وشي. د ګوشتې ولسوالۍ دغه ستونزې موږ هم تاییدوو، پخوا هم دوی موږ سره شریکی کړي دي. په کلو کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، موږ د کلو پراختیا ریاست د تاریخ د ملي پیوستون پروژې لرو. که ځینې پروژې داسې چې هغې ته ډېره بودیجه ضرورت واوسي نو بیا دا تعقیبېږي د مربوطه وزارت سره څو هغوی ورته په زیات اندازه بودیجه انتقال کړي. یو لاره دا لرو. بل بعضې وختونه موږ کولی شو د موسساتو په مرسته باندې دوی ته دا ډول خدمات عرضه کړو، خو زما هیله به دا وي چې دوی که وکولی شي دومره معلومات موږ سره شریک کړي چې آیا د دوی دا ستونزه تر ولایت او د کلو پراختیا ریاست رسیدلی که نه. که نه وي رسیدلی زه یو نوی زیری دوی ته ورکوم. څو ورځې وړاندې چې والي صاحب کابل ته تللی و، د کلو پراختیا وزیر صاحب سره یې ناسته وشوله او د هغه نه یې په همدغه مورد کې غوښتنه وکړله چې زموږ په هغو ولسوالیو کې چې ګوشته هم پکې شامله ده چې د استنادي دیوالونو ضرورت دی، باید د هغې لپاره دوی ځینې ګامونه واخلي. خوشبختانه د کلو پراختیا وزیر صاحب وعده وسپارله چې موږ به د خپل ریاست سره په تفاهم په کومو ولسوالیو کې چې د استنادي دیوالونو ضرورت شته د دې یو لیست په ترتیب کو او او به ګورو چې د کوم مدرک نه د دې مشکلاتو د حل لپاره ګام واخلو. موږ به انشاءالله په آینده مجلسونو کې د کلو پراختیا ریاست ته دا وظیفه ورکړو چې د ګوشتې د استنادي دیوالونو موضوع تعقیب کړي او هر امکان چې اوسي یا د هر ادارې چې اوسي یو څه اقدامات به وکړو چې په دې باندې کار وشي څو عملا هلته د سروې نه وروسته او د ضرورت د معلومولو نه وروسته یو څه پروژې عملي شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
یو بل ستونزه چې ادوی د روغتیا په برخه کې وایي چې ټوله ولسوالۍ کې جراح ډاکټر نشته او بیا د دوی په کلی کې خزینه ډاکټر په کلینیک کې نشته دی او د دوایانو نه هم شکایت کوي.
ولی صاحب همیشه د ټولو ولسوالیو نه گزارشات اخلي، بلخصوص په صحي برخه کې د ډاکټرانو د موجودیت نه د درملو د انتقال نه خو بیخي احوال اخلي. موږ چې کوم راپور لرو د عام روغتیا ریاست نه، دوی یو ډاکټر استخدام کړی دی، تقریبا $1000 معاش دوی ورته ورکوي د ګوشتې ولسوالۍ لپاره. د خزینه ډاکټر ستونزه دوی هم لري، خو د دې مقابل کې دوی هلته یو تعداد قابلګانې روزلي دي چې هغوی کولی شي هغه لومړني صحي خدمات مېرمنو ته عرضه کړي. د درملو په ارتباط باندې زموږ معلومات دا دي چې هر ولسوالۍ ته د ضرورت په اساس باندې درمل رسیږي او موږ د دې پروسې تعقیب هم کوو، گزارشات یې اخلو. خو که رښتیا هم بیا هم کوم دوی ستونزه ولري، موږ به عام روغتیا ریاست ته هدایت ورکړو چې په دغه برخو کې کوم مشکلات رښتیا هم وجود ولري هغه رفع کړي.
د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې ستونزې لري، وایي چې یو خو د دوی په ولسوالۍ کې دارالمعلمین نشته دی چې بیا د دوی د 12 نه فارغان د کامی ولسوالۍ دارالمعلمین ته راځي، او بل وایي چې مسلکی استادان نشته، هغه استادان چې د کامی د دارالمعلمین نه فارغیږي او هغه بیرته دلته په معلمۍ باندې مقرریږي، هغه د دغه نوی نصاب سره آشنا نه دي. دوی د نوی نصاب سره د آشنایۍ لپاره هغه استادانو ته ټریننګونه غواړي.
د دارالمعلمین سنځي په ارتباط باید داسې وایو چې د پوهنې وزارت یو طرز العمل لري. څو هم جوار ولسوالیو کې یو سیمه انتخابیږي او هلته دارالمعلمین جوړیږي چې د هم جوار ولسوالیو استادان ترې استفاده وکولی شي او لاسرسی هم ورته ولري. نو زه فکر کوم د ګوشتې د استادانو د دې ستونزې حل په خاطر باندې د کامی دارالمعلمین ایجاد شوی ده چې باید هغې نه استفاده وشي. خو بیا هم دا یو ښه پیشنهاد دی، یو څه باید ولایت د طریقه او بیا تر وزارت ته تعقیب شي. خو اوس وخت لپاره دوی د خپل طرزالعمل له مخې یوازې په همدې بسنه کړې. موږ د ولایت په نورو زونونو کې هم دغه ډول ولسوالۍ چې هم جوارې دي هغه د زون ولسوالۍ کې درملمین ایجاد شوی دی او شاوخوا ولسوالۍ ته استفاده کوي. نو فکر کوم د اوس لپاره دا ستونزه به حل وي. د اوږد مهال لپاره چې امکانات ډېریږي او طرزالعمل کې تغییر راشي دا ممکنه ده. د کیفیت مسله د ټول ولایت په کچه باندې ډېره مهمه ده. پولیس په خپله په دې باندې ټینګار کړی دی، څو ځلې د معارف نه کتنه کړې ده، معارف ریاست نه په ځینو برخو کې رضایت هم نه دی ښودلی چې یو مسله دا ده چې کیفیت باید لوړ شي. دوی برنامې لري استادانو ته د روزنې، هغه دوامداره دي. موږ چې د معارف ریاست نه کوم ارقام احصایه لرو، هغوی دا وایي چې د ګوشتې ولسوالۍ استادان هم د نوي نصاب په برخه کې دوی روزلي دي او که کوم تعداد پاتې هغه هم ډېر کم دي، نو هغه به روزي. د مکاتبو د ستونزې په برخه کې باید یو زیر زه دوی ته ورکړم. ولی صاحب چې همدا تېره اونۍ کابل ته سفر کړی و، د معارف وزیر صاحب سره مې لیدنه وشوله. معارف وزیر صاحب موږ ته وعده راکړله چې موږ په ننګرهار کې تقریبا د 800 یا د دې نه زیات په حدود کې ښوونځي لرو چې تقریبا 45% تعمیرونه نه لري. نو ګوشته یو له دغو ولسوالیو ده. موږ ته وعده راکړل شوله چې په آینده درې کلونو کې به د پاتې ښوونځیو د ودانیو مشکل، د تشنابونو مشکل، د پاک او صحي اوبو مشکل دا به حل شي انشاءالله.
غوړی چې د زراعت په برخه کې دی ورته سړی خونی جوړ شي.
موږ هم دا اوس د فارمېډي په ساحه کې په یو سړی خونه باندې کار کوو چې 15000 میټریک ټن ظرفیت لري. پولیس صاحب چې کابل ته سفر کړی و، دا هم باید ټونګرا رول شون ته ورسیږي، بل خصوص د ګوشتې ولسوالۍ درنو پتمنو خلکو ته. وزیر صاحب د زراعت سره هم ناسته وشوله. یو د زراعت په برخه کې د پیشنهادونه دا و چې په ننګرهار کې سړی خونی جوړ شي. سړی خونی کپړ ډیر کم ظرفیت جوړیږي نو هغه بسنه نه کوي، خو ډیر ظرفیت جوړیږي بیا نو یو ډیر زیات بودیجې ته ضرورت لري. نو همدا و چې دا پروژه حتی په خپل والي سره په کابینه کې بحث کړل، په هغه مجلس کې چې رئیس جمهور په مشرۍ باندې جوړ شو، او دا غي وړاندې د زراعت وزیر صاحب سره په مجلس کې بحث کړل. والي صاحب سره چې وعده وکړل هغه دا و چې په نږدې وخت کې به په ننګرهار کې په سلو شنو خونو باندې کار وکړي.
مننه، خوشاله اوسې. مشال رادیو د اوجری خبرونه نگرانو اوریدونکو، تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو ستونزې او پرغومو د ننګرهار د والی ویان احمد زیاب دلزی ځوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې دغه کلی ستونزې اواری شي، د نننې ورځې د حجرې کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
دے زمون ذہنوں کی رے چند بہر نہ دے زمون ذہنوں کی رے منگت پلو ہنگاموں سنگ پیر تینوں تم مر